السلام علیکم دا مشال ریډیو دی وخت په خبر کې دا مخان 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې هم په دې خبرونه کې به د خبرونو ویان د دلهي کاکړ او تکنیکی همکار جانتن هم له ما سره وي په دې کړه کې به د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او د وسی د افغانستان او ځینې نړیوال رپورټونه باورې تفسیر او شننې هم دي نړیوالو مطبوعاتو کومو موضوعګانو ته کتنه کړې ده او دغسې بیا د پاکستان کورنیو ورځپاڼو په کومو موضوعګانو خپلې ادارې خپرې کړې دي دا هغې نه به هم خبر شي. خو لومړی د دې سات خبرونه د عبدالحی کاکړ نه اورئ.
خبری په خبر ایجنسی کې ځانمرګي بریدګر لس یولس کسان وژلي دي. د افغانستان ښځو او ماشومانو د حقوقو څېړنیز اداره وایي د سولې په خبرو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. د ایران مرکزی بانک مشر وایي د نړیوالو اقتصادي بندیزونو لړ کېدو له امله به هیواد لږ تر لږه $2.5 ارب ترلاسه کړي. خبرونه په تفصیل سره. د خبر ایجنسی په وزیرډنډ سیمه کې په ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او لشلو زیات ټپیان دي. دا پیښه نن سوې ده. په وژل شوو کې د ټرایبل یونین اف جرنالست د خبر ایجنسی څنګه مشر خبریال محمد چاپری دی او د خاصه درځواک لاین افیسر نواب شاه هم شامل دي. یو یې شاید د سترګو لیدلې حال له مشال لیډو سره داسې شریک کړ.
نو بدلته خو مونږه نوستو بس زیادم بلاست وشولو بیا مونږ کمرې ته نه وتلو چې بیا کمرې ته نه وتلو چې راوتو فایرنګ شروع شو فایرنګ سره بیا مونږ کمرې ته نه وتلو چې راوتلو بدلته خلک چې کوم دي څوک مړو څوک شهیدانو څوک وفاغو زخمیانو په تقریبا 15-20 منټ بعد امبولانس او ګاډي او مریضانو او شهیدانو هسپتال ته کمپلیکس ته یوړل.
د بریځ موارد وو جلا وسوالو ډالو قبول کړي د لومړی د لشکر اسلام نه قانونه ګرځول سوي تنظیم ویان د ورپسې د تریکی طالبان پاکستان شمالي وزیرستان ډلې ویان د مشال ریډیو ته ټلیفون وکړل او د پیښه ذمہاري ومنله. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ایران په دوره تهران ته رسیدلی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي وايي د تهران په وای ډګر د ایران د کابینې غړو او نورو چارواکو د نواز شریف هرکلی وکړ. د وزیر اعظم دفتر ویاند وايي چې نواز شریف به د خپل دورې پر مهال د ایران ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره ملاقات کوي او په دې کې به د سعودي عرب او ایران ترمنځ پروان کړکیچ د کمولو پر چارو خبرې کوي. نوموړي په وینا چې وزیر اعظم نواز شریف سره په پلاوي کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف او نور چارواکي شامل دي. تر دې وړاندې نواز شریف پرون پر ریاض کې د سعودي عرب له بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره ولیدل او د تهران او ریاض اړیکې بحث کړي. په کورم کې نن دکاندارانو د خپل ملګرو د نیولو پر ضد بازار تړلې دي. د سدي بازار دکاندارانو د سازمان جنرال سیکرټري حاجی منور خان مشال لري ټول پولیټیکل انتظامیه د دوی د سازمان د مشر په ګډون اته دکاندارانو نیولې دي. د پوینا ترڅو ملګری خوشی نسی احتجاج په جاری وي. خو پولیټیکل انتظامیه تحصیلدار محمد ریاض مشال لري ټول دکاندارانو د مارکیټ مخې ته ولاړ یو کېبن په زور لري کړی چې د انتظامیه په کار کې مداخله کوي. محمد ریاض زیاته کړه چې دکانداران نو سره خبري اترې روانې دي او ډیر ضرب دغه مسله حوارسي. د پاکستان یو چارواکی وایي د انټرنیټي لټون په پانی ګوګل سره ترتړون وروسته له یوټیوب پانی بندي پورته کړی دی. د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي پرون اعلان وکړ چې خلک اوس یوټیوب کتلای شي. د دې ادارې یو چارواکی د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لري ټول له ګوګل سره د سوي تړون لمخي به دغه کمپنی هر هغه مواد له یوټیوب لری کوي چې پکې متنازع یا سپکاوي مواد شامل وي. پاکستان په 2012 کال د سپتمبر په 11مه نیټه پر یوټیوب بندیز لګولې او وجه دا شوډلې وا چې دغه په پانی هغه فلم شوډلې چې پکې د پیغمبر اسلام سپکاوي شوی دی. د سند حکومت اعلان کړی چې په جمعهتونو کې به د جمعې د ورځې خطبه اوس ملایان په خپل خوښنه ورکوي. دا خبره پروند سند وزیر اعلی مذهبي چارو سلاکار عبدالقیوم سومرو په سکر شار کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. د زیاته کړه ملایان ته به اوس یو لیکل سوی خطبه ورکول کېږي.
د جمعې چې کومه خطبه وي هغه به څوک د خپل ځان اوس نه کوي. د مذهبي چارو وزارت لخوا به په یو کاغذ لیکل شوی خطبه ټولو ته ورکول شي. عالمان او د جمعې د خطبې ویناوال به یوازې دغه کاغذ لیکلي خطبه لولي. دا به د عالمانو په مرسته لیکل کیږي.
د سند او بخش عبدالکریم سومرو زیاته کړه چې د دې ګام مقصد د فرقو د یو بل پر ضد له نفرتونو ډکو الفاظو استعمال او د شند کفر فتوا لګولو مخه نیول دي. د افغانستان د شوزو مشمانو حکومت چړنیز اداره وای د سولې په خبرو اترو کې باید شوزو ته ونډه ورکول سي. د دې ادارې مسؤل زرقا یفتلین د دې ادارې د موندونو د وړاندې کولو پر مهال ول د سولې په خبرو اترو کې د شوزو نه غډون به د دې خبرو د بې نتیجې پای ته رسیدو سبب سي. له بلې خوا د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو د شورا او سلاکار محمد اسماعیل قاسم یارول سره د دې شوزو د سولې په خبرو کې نوې خو د غوښتنې غوښتنه مطرح شوې دي. د غوښتنې په داسې حال کې دي چې افغان حکومت پاکستان چین او امریکا داسې هڅې پیل کړي چې وسوال طالبان د سولې خبرو ته تیار کړي. پرون په کابل کې د دې څلور اړخیزه غونډه وسوه او بلبه د فروری په شپږمه نیټه په اسلام آباد کې کیږي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر انور الله قهدي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو له اعلان سوې نیټې سره اتفاق کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې له دې انتخاباتو مخکې باید انتخاباتي اصلاحات نظام اصلاح کړي. انور الله قهدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې حکومت باید انتخاباتو ته تیاری ترڅنګ د انتخاباتو د نظام د اصلاح چارې هم ګړندۍ وساتي. د ایران د مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف نن وویل د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به دا هیواد لږ تر لږه $2.2 ارب چې مخکې کنګل شوی وي ترلاسه کړي. د ایران دولتي ټلویزیون نن د مرکزی بانک د رئیس په حواله وویل لږ تر لږه $28 ارب به چې مخکې کنګل وي مرکزی بانک او $4 ارب به دولتي خزانې ته ورسیږي. د ایران پر مرکزی بانک د امریکا ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې بندیز د شنبې په ورځ لري سو. او د افغانستان ولسمشر اشرف غنی لخپل ایرانی سیالت ته د اقتصادي بندیزونو په لړ کې دوه مبارکي ویلې ده. د افغانستان ولسمشر دفتر نن په خبر پاڼه کې ویلي چې اشرف غنی بیګا حسن روانی ته ټلیفون وکړ او ویل چې اقتصادي بندیزونه لړ کول به د سیمې اقتصاد ته ګټه ورسوي. بیان زیاتوي دواړو مشرانو د خپل منځي شخړو او اختلافاتي نظرونو حل موثره سفارتکاري وبلله. خبرونه پای ته ورسېدل او سم رابع اکرم خان د موسم او کرنسي له حال سره.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه خرڅل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپیه او په 1.35 روپیه یو یورو په 1.45 روپیه او په 1.48 روپیه یو ریال په 28 روپیه خرڅل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیه 95 پیسې او په 1.10 روپیه پیسی. یو افغانۍ په 1.55 روپیه او په 1.55 روپیه او په یو پاکستانی روپیه 271 ایرانی ریالونه خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپیه 272 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د چهارشنبه په ورځ په خبر بنو او کوټه کې موسم اوچ او یخ وي. په خبر کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 14 بنو کې 3 او 14 او په کوټه کې منفی 2 او 12 وي.
مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور د خیبر ایجنسی په وسیله ډنډ کې یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي دي. یو کارپو په پاکستان کې د دې نارامه حالاتو په اړه وایي
تیزی راغلی دا حملو کې دا یو کوشش کړي شي چې څومره چې دا خبرې ترې دي کې یو تعطل واچول شي. دا تاسو د هند سره چې کوم قتل هغه د پټانکوټ والا واقع ده.
د فاټا د اصلاحات لپاره کمیټي به راتلونکي اونۍ د خلکو رائے اغستو په مخه د مختلفو ایجنسو دورې کوي.
ټول سیاسي پارټو په شریکه په دې خبره ټول متفق یو چې کدا خلک د خلکو نه د رائے حق اخیستل غواړي نو موږ په هر صورت باندې دا غوښتنه مزاحمت کوو.
او د جنوبي وزیرستان سره تعلق لرونکي نازمینا محسود خبرې بواره چې په یوې چاودنه کې ترې خپا پرې شوی.
غرتا تلیه وی زم میم په ولې بام رو داز ولل مش درې ملګری وی ز په مان شه و مون افشا ده نه پرشوا.
دا نور ریپورتونه هم لرول مشال ریډیو سروسه. او سورسو د خبرونه لومړي ریپورت طرف ته د چارواکو په وینا د قبایلی سیمه خیبر په بوسیرډنډ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لکتر لګا یو لس کسان وژل شوي او د شلو زیات شوبل شوي دي. د مشال ریډیو خبريال وایي چې چاودنه د غنی ګوړي په سیمه کې شوي چې ورسره خلکو ته د سر او مال زیانونه رسیدلي دي. نور تفصيل د فرهاد شنواری په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو ځنې عیني شاهدانو په وینا نن سهار د پېښور کارخانو مارکیټونو ته نږدې د خیبر ایجنسی په جمرود وزیرډنډ سیمه کې د کسټم په یوه چوکۍ کې د خاصدارو ځواک کسان موجود وو چې یو ځانمرګي بریدګر ورمنډه کړل او د دوی مخې ته یې ځان والوزولو چې په نتیجه کې یې خواوشا یولس کسان ووژل شول او څه د پاسه شل پکې جوبل شول. دوی وایي چې په دې وژل شوو کسان کی د خاصدارو ځواک لاین آفیسر نواب شاه پریدی او د خیبر ایجنسی د خبریالانو د تنظیم مشر محبوب شاه پریدی د لیوی ځواک کسان او ولسی وګړي هم شامل دي. د دغې چاودنې په نتیجه کې یو شمیر دوکانونو او ګاډو ته هم زیانونه واوړېدل. د دغې پیښې په هکله د پېښور د پولیسو اس اس پی انویسټیګیشن مسعود مشال ریډیو ته وویل
دلته وروره چک پوسټ د خاصدارو اوایي نفسرم ناس و اپا که چنم شهید ده زیاغ مخت زمنگا بچک پوست ده مخت دیو دا دوکانون مکانون طول بنچی بیده خو منگا دا یعنی معلومه کرده دا غیوی چه یو موتسیکل لاغله و او آقا چه دهنو زان بلاست دی خاصدار فورس چه دهنو کم لی نفسرو اپا که شهید ده.
دا دغی پیخی زنی اینی شاهدانو خپل احساسات صداسی بیان کرل
نم بچا ده من گوتل ده دراز شو دراز سرا گردون شو ور شو بس نور پتا نیو پوی بس رو تو دی خورا تاوش ایرا غرد درازو
طالبان شمالی وزیرستان ڈلی کمانڈر مقبول داوڑ مشال ریڈیو تھا په رالی گلو بیلا بیلو پیغامونو کې په خپل غاړه اخیستې ده. په دې موخه د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه وویل چې د باډي او جمرود سیمې د وسلوالو نه پاکې کړې دي او زیاتره بې کوره شوي خلک یې ورته ستانه کړې دي. خو په تیرا کې لا هم د وسلوالو پر ضد عملیات روان دي او دا د دې رد عمل کې دی شي. په دې پیښه کې د وژل شویو کسانو مړی خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي او د جوبلو کسانو درملنه په حیات آباد میډیکل کمپلیکس پېښور کې روانه ده او اوس د پېښور او تورخم ترمنځ لویه لاره د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړای شوې ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال ریډیو تاسورې د فرهاد شینواری په ریپورت کې تاسورې دل چنن د خیبر ایجنسی په وزیر ډنډ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې لږ تر لږه یولس کسان وژل شوي دي. په دغه کسانو کې یو د شخصي ټلویزیون خبریال محبوب آفریدی هم دی. د محبوب آفریدی د صحافت او خبریالانو ته د ورپېښو خطرو په اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان دا ریپورت رالیږلی دی. راسه چې ورته غوږ شو.
محبوب افریدی په باړه کې لتیرو لسو کال راسي صحافت کوو او هم د باړې سیمې اوسیدونکو وو. که څه هم د دغه چودنې ذمواري اخیستونکي وسلوالو طالبانو د محبوب افریدی په اړه ویلي دي چې دی په ارادي توګه نه دی په نښه کړی، خو لتیرو څو کلونو راسي په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې روانې ناامنۍ کې یو شمېر خبریالان په ارادي او غیر ارادي توګه په نښه شوي دي. دا نیو نومي ټلویزیون چینل د پېښور څانګې مشر فدا خټک دا محبوب افریدی د خبریالې په اړه مشال ریډیو ته وویل چې نوموړی د خپلې دندې سره بې کچه مینه لرله.
یقینا محبوب شاه افریدی ډېر دلیر او تکړه زړور صحافي وو. په داسې حالات کې چې په فاټک کې یو جنگ روان دی د تیرو لسو دولسو کالو نه، محبوب شاه افریدی دلته صحافت کولو، د په هر موقع باندې د خیبر ایجنسی مسایل وړاندې کړي دي. دې نه علاوه دا یو ډېر زیات هردل عزیز او محبوب شخصیت هم وو.
په اسلام آباد کې د بی پولی خبریالانو د تنظیم نماینده اقبال خټک وای په پاکستان کې په تیرو دیارلسو کالو کې د وژل شویو خبریالانو او د میډیا کارکوونکو شمیره یو سل او شلو ته رسیدلې ده. د اقبال خټک په وینا باید حکومت او د میډیا ادارې د خبریالانو د تحفظ یقیني کولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي.
همدغه وجه ده چې تیرو څو کالو نه پاکستان نړۍ په هغه سیمو کې هغه هیوادونو کې شمالي کېږي چې ژورنالیزم ډېر زیات خطرناک دی
او چرته ژورنالیستان صرف په دغه خبره غوډه کیږي چې هغه ژورنالیستان دي هغه رپورټینګ د کار خپل کار د وجه لیکيږي یا تختول کیږي.
بلخوا په پیښور کې د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست نائب صدر شمیم شاهد وای په خیبر پښتونخوا او قبالی سیمو کې تر اوسه یو کم سلوي خبريالان وجل شوي دي. شمیم شاهد وای خبريالان بې پرې خلک وي او د معلوماتو رسولو سپیشل دنده تر سره کوي.
حقیقت دا دی چې کتا څو ګورینه په دې طرحه ګرای کې کيو طرف ته بې ګناه خلک ولین ور سره جرنالیستان هم ډیر زیات تعداد کې شهیدان شو. زمان دغه دا چې د 10 د شمیره تقریبا سو په دې خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې دا تقریبا تاسو یو کم سلويخت ته ورسېده.
یاد وی چې محبوب افریدی د قبایلی خبريالانو د اتحادیه په خوانی جنرال سیکرټر او د خیبر ایجنسی لپاره هم د دغه ادارې صدر پاتې شو. نو موري لومړی خبريال دی چې په 2014 کې د یو بمی 14 ښکار شو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
دا خالد خان په ریپورت کې تاسو اوریدل چې نن د خبري جنسه په وزیر ډنډ سیمه کې په یو ځانمرګي برید کې د نورو کسانو په ګډون یو خبريال محبوب افریدی هم وجل شوی دی. د دفاعي چارو په بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې د خیبر جنسه نننه 14 سور زیړاندی د کویټ 14 په 13 میاشت کې په مردان کې د نادرا دفتر مخې ته ځانمرګي برید د خبرې یو قسمه ثبوت ورکوي چې په سیمه کې د امن خرابول لپاره یو ځل بیا وسلوالو فعالیتونه پیل کړي دي. ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان را د مشال ریډیو خبريال زلاند یوسفی خبري کړي دی او په سر کې تری د ترهګرې د تازه پیښو د وجوهاتو په اړه پوښتل دي. نو نوموړی وای
ک تاسو د تګوره او بلوچستان کې وسره راځي او زه کې هم وسره وګورم. نو پورا دې علاقې کې کوم دینو د ترهګرې یو نوې لهر خوراغلې دی. د دې یو وجه دام کې دي چې کوم پاکستان او د نورو ملکونو د حالې زلي شروع کړي دي. طالبانو سره د مذاکرات یو کوشش روان دی. پٹھانکوٹ والا واقع دا
نو بریگیڈیئر صاحب دا اپریشن ضرب اعظم سره خډیر حدا پوره چکم دینو چکم حالات وغه قابوشي وو ضرب اعظم هم کامیاب سره روان دي. نو آیا تاسو په خیال باندې ردی حالات او قابو کول لپاره به یو نوی اپریشن کول ضرورت یا افغانستان او پاکستان لو پګړه باندې ردی خلاف کار کول پکه؟
بس خو عملیات مشکل دي چې نور خدا سے زین نشته چې کم داږي نه قبضه کې دی وغه ته غشتل دي. اوس دا دې ما په خیال باندې دا طریقې کار د ضرب اعظم چکم دی هغه بدلول غواړي. یو چې کوم اندرونی پاکستان کې دغه د زمون کې انټیلیجنس بیسډ اپریشن دی پولیس ته دی فالکول پکار دی چې سمره چې دا تر هغه کور اسکی پر سیل دی کمزا ته دی راضی د دې سنگا مدلته یې ساریږي دغه اړه خونو باندې چې کوم د نېشنل اکشن پلان چې کوم اړه خونه دی هغه باندې عمل درآمد کول او بل چې کوم د دې ایکسټیریر منور دی هغه دار چې افغانستان کې امن راوستل چې کوم د تقرار دی ډیر ضروری دی ځکه چې دا سمره چې ګروپونه دلته پاکستان کې حمله کوي دی خو دا بل ملک نه استي نو تر څو پر دې دا دی دغه اړه نه کتلی شوی چې امن راځي نو دلته پاکستان افغانستان د دواړو په مکمل امن کوم خبره کو
نو بریګیډیر ستا سوې کچري په دې لنډه موده کې چې کوم نه داسې ګامونه د پاکستان حکومت یا افغانستان حکومت لاړه خپورت نه شونو آیا دا حالت بیا هغه سنت خرابې دي چې لکه څنګه چې مخکې
وو دا امن په افغانستان کې رانغه دې ډېر منفي نتایج ډېر ملکونو باندې راځي.
تاسو د دفاعي چارو په ریټایرډ بریګیډیر محمد سعد مرکه اوریدل چې زموږ همکار زلان یوسفزی ورسره په پاکستان کې د بد امنۍ په اړه کړی و.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو تاسو سره په بهرنیو چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج اسیس د ګل پرست سینټ غونډې ته ویلي دي چې د امریکا د ولسمشر لخوا په راتلونکي سموده کې په پاکستان کې د بې ثباتۍ په حق لا بیان ناسم دی. نوموړي ویلي دي چې په قبالي سیمو او په کراچۍ کې د مجرم خلکو پر ضد عملیاتو لوجې په هیواد کې امنیت تر ډیره ښه شوی دی. دا چې کارپوهان د سرتاج اسیس د دې سرګندونو په اړه سوای درابیا اکرم خان په دې رپورت کې اورو.
د ګل پاور سینټ کې د سینیټر مشاهد حسین سید لخوا د امریکای د ولسمشر بیان په اړه وړاندې کړې شوې تحریک التوا په جواب کې د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر وینا وه چې د پاکستان حکومت د امریکای د ولسمشر باراک اوباما بیان د چیلنج په توګه اخلي. د پاکستان سرکاري ریډیو په وینا چې په ملک کې جمهوریت عمل مضبوطیږي او دا د عدم استحکام خلاف مؤثره جواب دی. سرتاجی سینټ ته وویل چې د امریکای ولسمشر باراک اوباما د علاقایي عدم استحکام په لړ کې د امریکای او د اتحادیانو د کردار جاج هم واخلي. د سیاسي کارپو ایمل خټک وایي چې د امریکای د ولسمشر بیان یو چیلنج دی او دا حقیقت هم دی چې پاکستان کې ترهګری او انتها خوښي شته.
دا خلک موجود وو خو د پاکستان پالیسی جوړونکو چې دي هغه د دې حقیقت نه انکار کولو او اوس چې څومره دا مسله د دې حکومت منفی اړخونه چې څومره را به سره کیږي نو دومره چې دینو هغه دا خبره احساسيږي چې واقعي دا خلک شته نو ټول کول خو پکار دی چې د دې ترهګر چې دي یا انتها پسند قوتونه چې دي د موجود دی احساس شي او دوم دا دی چې نور
پاکستان افغانستان ترمنځ اوس هم عدم اعتماد شته او د دې د مخنیوي لپاره د یو بیان پسې د یو مسلسل سفارتکاري ضرورت دی.
البته
اوس دا ضرور شته چې پاکستان چین او امریکا سره په ګډه کوشش کوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ممکن شي. نو داسې په پالیسۍ کې بدلون هم راغلی دی او دې سره سره افغانستان سره په تعلقاتو کې هم څه بهتري راغلې ده. د شین هندوستان سره هم تعلقاتو کې خواري راغلې دي او د پټانکوټ د پیښې باوجود تعلقات دومره خراب نشول چې څومره به په ماضي کې خرابېدل. نو تاسو ویلی شئ چې افغانستان او هندوستان ترمنځ معاملات لا ښه شوي دي خو اوس دا تعلقات لا تسلی بخش نشي ګرځولی کېدی.
د وزیر اعظم د خارجه امور مشیر سینټ ته دا هم وویل چې خارجه او ملکی پالیسیانو کې بدلون راوستل شوی دی د سچې مثبت اثرات رامخته شوی دی.
د رابی اکرم خان رپورټ تاسو اوریده او سرسو د یو بل رپورټ طرف ته د پاکستان وزیر اعظم له ایران سره د سعودي عرب په اړیکو کې په کړکیچ اندېښنه ښودلې ده. پاکستانی چارواکي وایي چې نواز شریف سعودي عرب ته د سفر پر مهال د سعودي له پاچا سلمان سره د اندېښنه شریکه کړې ده. نواز شریف د سعودي او ایران ترمنځ د منځګړیتوب لپاره نن تهران ته رسیدلې ده. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي چې نوموړی به د خپلې دورې پر مهال د ایران له ولسمشر او دغه سي نورو چارواکو سره خبری کوي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورت کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عربستان دورې وروستو ایران ته روان شوی دی. د وزیر اعظم هاوس ویان تر مخه چې وزیر اعظم نواز شریف با په تهران کې د ایران صدر حسن روحانی او نور اعلی چارواکو سره ویني او د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر روان کړکیچ او د دې د کمولو په چارو به خبرې کوي. د نوموړي په وینا چې وزیر اعظم سره په پلاوي کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه نور لړپوړي هم شامل دي. ایران ته د روانېدو نه وړاندې وزیر اعظم نواز شریف د ګل په ورځ ریاض کې د سعودي عرب باچا شاه سلمان بن عبدالعزیز سره ملاقات وکړو. د دوانو چارواکو د ملاقات وروسته د پاکستان د خارجه دفتر لخوا به جاری شوی ایوی خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې وزیر اعظم نواز شریف د دوانو ملکونو ترمنځ پر روان تاو تریخوالی د تشویش سرګندونه وکړه او ویل چې پاکستان به همیشله د اسلامي ملکونو تنظیم او آی سی غړي ملکونو ترمنځ د ورورولۍ اړیکو ته وده ورکولو لپاره خپل کوششونه کوي. په خبر پاڼه کې ویلې شوې دي چې د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د اسلامي ملکونو ترمنځ اختلافات د مذاکراتو د لارې حل کوي لپاره همیش خپل خدمات وړاندې کولو ته تیار دی. په خبر پاڼه کې زیاته کړی شوی دا چې د ملاقات پر مهال د سعودي عرب باچا شاه سلمان بن عبدالعزیز د پاکستان د مشرولۍ لخوا د مفاهمت کوششونه وستایل. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د دوانو چارواکو ترمنځ ملاقات کې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف نه علاوه د سعودي کابینه غړي هم موجود وو. پخوانی سفارتکار عامر عثمان وایي چې پاکستان مشرولۍ د سعودي عرب او ایران ترمنځ تاو تریخوالی کمولو کې ډیر مهم کردار لوبوي او خې تیجی به ضرور راوزی
امګړې چې ومنځ کرا شي او دا غدرې امګړې چې سنا سه هي سي چې په دوړ ملکونو کې په دا غي نتیجې ضرور خراوزی. سعودي عرب او ایران هم دا نه غواړي چې دا ځب مخه باندې لاړ شي او د دینه دې څو جګړې صورت چې کوم ځای پیدا شي. دا چې جو ملکونو منځ کې صدا سه سچ خړا راشي چې څو کې منځ کوشش وکي د سولې هغه په دې باندې خوشاله شي هغه ته یو فیس سیوینګ ډیوایس ملاوي شي. پاکستان او دوړ ملکونو کې ډېر خت تعلقات دي. زما خیال دا دے کہ دا ڈیر خو ایفرٹ دے پرائم منسٹر زاوی پو جبانی دی ایفرٹ با نتیجہ خراب آسی
یاد دی وی چې د سعودي عربستان له هغه وروسته تهران سره خپل سفارتي اړیکې ختم کړې چې په تهران کې قهرجنو مظاهره چیانو د سعودي عرب په سفارتخانه برید وکړو دا مظاهره چیان له هغه وروسته را اوپارېدل چې کله د روان میاشتې په دویمه نیټه سعودي عربستان یو شیا مولا شیخ نمر باقر النمر په دار کړو احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د احمد الله رپورټ تاسو ورېده د په بهرنی چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز په مشرۍ کې د فاټا د اصلاحاتو په اړه کمیټي به راتلونکو اونۍ د خیبر ایجنسی او دغه سي د نورو سیمو دورې کوي په دغه کمیټي به د بیلابیلو درې غونډو رائے اخلي ځکه چې دا په داسې حال کې دا په دې رستیو کې په مومند او باجوړ کې هم په غونډې شوي چې پکې د خلکو ترمنځ د رایو په سر اختلافات پیدا شوي وو نور تفصیل د شانواز ترگزی په دې رپورٹ کې اورو
فارټا ریفارمز کمیټه به د قبایلی سیمو په دورو کې د هر ایجنسی بیلابیلی درې غونډې کوي او دا ځکه لدی وړاندې په مومند او باجوړ ایجنسی کې شوي دا شان جرګې د رائے د اختلاف لکبله د بدمزګۍ ښکار شوي وي د خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې راتلونکو نه کې دغه دورې هم شروع کیږي
چې ما چې نیکست تاسو کم میچینګ کوي مهرباني وکړئ چې په دې کې کم د اماراتي افتا تب کرا دی دیل واورې څه ورته کې دیل واورې چې دې ته حق دیل واورې نو د خیبر نه بعدا ستا غفې شي او ان شاء الله تعالی چې دا بدري
د خبر ایجنسی د عوامي نېشنل ګوند مشر واحد اپریدی وای چې هر کله بیوروکراسي خپل د خوخي خلک جرګو ترابلي سیاسي او سماجي ډلو ته مخنه ورکوي چې ګنه خپل خبري وکړي نو دا شان غونډو کې لانجې جوړيږي
د دې جرګې کې خپل د پارلمنټریان نو هغه په کارو چې هغه پکې وې موجود هم یو دا په خوخه دا ټول چې ګنه نو چې پارلمنټریان چې زموږ منتخب کسان دی هغه لا حق نه ورکوي او یو د 18 یا 17 ګریډ افسر چې وي دا خوخه باندې دا خبري چې کیږي نو بیا به خامخا بدمزګین پیدا کیږي په خلکو کې به نور غوسم زیاتیږي ټول سیاسي پارټو په شریکه په دې خبره ټول متفق یو چې کدا خلک د خلکو نه درای حق اخیستل غواړي نو موږ په هر صورت باندې دا مزاحمت کوو
نو دغه دورو ته د سیاسي ګوندونو مشرانو څومره تیاری کړې ده حامد حسین توري چې د پاکستان پیپلز ګوند کرم ایجنسی مشر دی وای
په اجلاس ورغړو بیا پریس کانفرنس کوو که ضرورت شوم به احتجاج وکړو موږ غواړو چې دا کمیټه په کار دی چې 4-5 لک باندې د ایجنسی عوامي دي مشران نه پښتنه کوي دی عوامي نمائندگانو نه پښتنه وکي چې دوی کوم راتګ دی د کوم جرګه پولیټیکل ایجنټ وته جوړوي اې دې موږ برپور مزمت کو
یاد دی چې تیر کال د نومبر میاشت کې د فاټا د پارلمان د غړو په مشرۍ کې د فاټا عمومي ولس په اسلام آباد کې یو احتجاجي غونډه کړې و او له حکومت یې غوښتنه کړې و چې د فاټا خلکو ته د پاکستان د نورو برخو د خلکو په څیر برابر حقونه ورکړي شي شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د سند حکومت اعلان کړی دی چې په جماعتونو کې د جمعې د ورځې خطبې به د مذهبي چارو وزارت ورکوي دا په پاکستان کې لومړی داسې قسمه یوه هڅه ده خو بلخوا د مذهبي چارو پوهان او د بیلابیلو مکتب فکر عالمان وایي چې دا پریکړه د عملي کولو جوګه نه ده نور تفصیل د محمد عمران په دې رپورټ کې
د سند صوبې د اعلی وزیر د مذهبي چارو صلاحکار عبدالقیوم سمرو د ګل پورس سکر کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې د جمعې خطبه به اوس د مذهبي امورو د وزارت لخوا ورکول کیږي د کوم لپاره چې به د عالمانو یو کمیټه هم جوړولې شي د جمعې چې کومه خطبه وي هغه به څوک د خپل ځانه اوس نه کوي د مذهبي چارو وزارت لخوا به په یو کاغذ لیکل شوې خطبه ټولو ته ورکول شي عالمان او د جمعې د خطبه ویناوال به یوازې دغه کاغذ لیکلي خطبه لولي د عالمانو په مرسته لیکل کیږي د دې مقصد دا دی چې څوک د چا پر ضد د لفظونو استعمال ونه کی او یا د یوې فرقې پر ضد د کفر فتوی ونه کی
کسی کې فرقې خلاف کفر کې فتوا نه یوږي
د سند حکومت د دې فیصلې په اړه د مجلس عبادت المسلمین مرکزی مشر امین شهیدی مشال ریډیو ته وویل چې دا ممکن نه ده ځکه چې دا فیصلې په هغه ملکونو کې نشي عملي کېدی چېرته چې جمهوریت وي په عملي توګه که وکتلی شي نو دا کله هم امکان نه لري ځکه چې دا قسمه فیصلې یوازې په هغه ملکونو کې عملي کېدی شي چېرته چې د بادشاهت نظام وي او ازادي نه وي د پاکستان پرنګ هیواد چېرته چې د خلکو په ذهنونو کې جمهوریت دی هلته دا نشي کېدی دلته یوازې د جمعې د خطبو مسله نه ده، دلته د میلاد سره سره هر ورځ یو شمیر جلسې او جلوسونه کیږي. نو ولې حکومت بد بی ټولو ته لیکلي تقریرونه ورکوي؟ د امین شهیدی په وینا چې د دې وړاندې مذهبي سیاسي مشرانو او عالمانو باندې مشتمل ملي یکجهتي کونسل د لارې یوه داسې منصوبه مخې ته راغلی وه کومه چې د ناکامۍ سره مخ شوې وه. هم په دې اړه مفتی عدنان کاکا خیل مشال ریډیو ته وویل چې دوی حمایت کوي، ولې دا د سند د صوبایي حکومت په وس کې نه ده. پیخور آرمی پبلک سکول پیخور تو جوړ قومی ایکشن پلان په شل نقطو کې یو ده هم وا چې اشتعال خوراون کې تقریرونو باندې با بندیز لګولې شي. ولی په پاکستان کې د جمعې خطبه د مذهبي وزارت لخوا ورکولو د لومړی حسدا. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
په پیښور کې د مخام 15:30 بجې شوې دي. د عبدالحی کاکړ نه بلند خبرونه وورو.
په خبر ایجنسی وزیر ډنډه سیمه کې ځانمرګي برید لشته لږ یولس کسان وژلې او تر شلو زیات ټپیان دي. د پېښې نن سوې ده چې پکې د ټرایبل یونین اف جرنالیست د خبر ایجنسی څانګې مشر خبریال محبوب چاپریده او د خزدار ځواک ارلاین افیسر نواب شاه هم شامل دي. تازه خبر ده چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ کې تهران ته تللی دی. پلاوی نن له اوس څو شېبې مخکې له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره لیدل. تر دې وړاندې نواز شریف د ایران دفاع وزیر سره ولیدل. د دې لیدنو جزئیات مخې ته نه دي راغلي. نوموړي د تهران او ریاض ترمنځ د رامنځته سوې کشالې د ختمولو لپاره پرون سعودي عرب ته ولاړه او نن ایران ته رسېدلی. له ده سره د پاکستان د فوج مشر او نور لوړپوړي چارواکي ملګري دي. په کورمه کې نن دکاندارانو د خپلو ملګرو د نیولو پر ضد بازار تړلی دی. د سدي بازار دکاندارانو سازمان جنرال سیکرټري حاجي منور شاه مشال ریډي ټول پولیټیکل انتظامیه د دوی د سازمان د مشر په ګډون اته دکاندارانو نیولی دي. د پاکستاني چارواکي وایي د انټرنیټي لټون ویب پاڼې ګوګل سره تر تړون وروسته له یوټیوب پاڼې بندیز پورته کړی دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پرون اعلان کړی چې خلک اوس یوټیوب ته لاسرسی درلودلای سي. د سند حکومت اعلان کړی چې په جمعتونو کې د جمعې د ورځې خطبه اوس ملایم په خپل خوښنه وکړي. د خبر پرون د سند وزیر اعلی مذهبي چارو سلاکار عبدالکریم سومرو په سکر کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د زورده سړک په سیمه کې د پیپلټ الوتک په برید کې درې مشکوکه داعش وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان ښځو او ماشومانو د حقوقو څېړنیز اداره وایي د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکړل شي. د افغانستان د نوي ملي جبهې مشر ورلکه هدی وایي چې د راتلونکي انتخاباتو له اعلان سوي نیټې سره اتفاق کوي. د ایران د مرکزي بینک مشر وایي د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو لرې کېدو له امله به د هیواد لشته لږه $2.5 ترلاسه کړي.
لاند خبرونه هم د عبدالحی کاکړ نواری د لوریدونکو. اوس په اسلام آباد کې د سراج زهیر نوارو چې د پاکستان ځینو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سلیکلي دي.
نن ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې کې وای لسمو دې راسي په مشر کې وستا کې د روان کړکېچ له عمله د مسلمان ملکونو اتحاد ته سخت زیان رسیدلې دي. خپل منځي رابطې یې ډېری کمزوري شوې دي او دې لړکی د عراق، شام او یمن حالات د ټولو په وړاندې دي. د ادارې په وینا په داسې صورتحال کې په مسلمان نړۍ کې د پاکستان کردار تر ټولو ډېر اهم دی او ټولې نړۍ دا منلې هم ده. اوس که وکتل شي نو د سعودي عرب او ایران ترمنځ روانې لانجې کې پاکستان ډېر دانش مندان کردار ادا کړی دی او دا د مسلمان نړۍ یوازینې ملک دی چې د ایران او سعودي عرب د کشالو ختمولو لپاره یې منځته راځنګلې دي. ادریا اخري کې لیکي اوس حالات بدل دي او په داسې حالاتو کې لگاونډي او بلکې لټولې نړۍ سره ښه تعلقات ساتل د وخت ضرورت دی او بیا د عراق، شام، افغانستان او یمن صورتحال د ټولې نړۍ په وړاندې پروت دی. نو باید چې د عراق او سعودي عرب اختلافات ختمولو لپاره هم مسلمان نړۍ په فوري توګه اقدامات وکړي چې د دی ملکونو په مینس کې روان انتشار ختم کړي شي او نړۍ ته د امن یو پیغام لاړ شي. بل پلو د پیښور نخ پریدونکو مشر کړس پړه خپل ادریه کې وایي چې وفاقي حکومت یو طرف ته غیر قانوني دولت ته د قانوني شکل ورکولو لپاره مراعات ورکوي، نو بل طرف ته دایمه په وینا باندې په ولس د 125 ارب روپو د نور بوج اچولو تیاری کوي. ادریه وړاندې لیکي پالمی منډې کې د تیلو نرخونه ډیر زیات رقم شوي دي، خو حکومت د دې ګټه ولس ته ورکولو لپاره تیار نه دی او له دې نه یې ولس محرومه ساتلی دی. ادریه اخري کې لیکي ملک کې ورځ په ورځ بیروزګاری سیوا کیږي او ګرانی هم مخ په وړاندې روانه ده، نو په داسې حالاتو کې د حکومت دا ولس نه مجبوروي چې د دوی پر ضد راپورته شي، نو په کار دي چې حکومت د ټیکس د اسکیم نه په قلاره شي او په غریب ولس باندې نور بوج نه اچوي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ رسپانې په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان نظریاتي کونسل د کم عمرې د ودونو په مخنیوي کې لوی خنډ دی او د فرانس پریس اژانس په افغانستان کې د موبایل شبکو ته د طالبانو لخوا په ورکړل شوو دړکو یو لیکنه خپره کړې ده چې اسرار العالم مومند درته تفصیل وړاندې کوي.
واشنگتن پوسټ رسپانه لیکي د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امورو قائمه کمیټه په دې هیواد کې د کم عمرې ودونو خلاف په قانون کې بدلون غیر اسلامي بللې او په دې لړ کې وړاندې کړل شوی بل یې مسترد کړی دی. په دې بل کې غوښتنه شوې وه چې د واده پر وخت دی باید د جنۍ عمر 18 کاله وي او څوک چې هم له بلوغت مخکې د ماشومانو ودونه کوي نو باید چې هغوی ته سخته سزا ورکړل شي. په پاکستان کې د کم عمرې ودونو د مخنیوي موجوده قانون وایي د واده پر وخت به د جنۍ عمر 14 کاله وي او څوک چې له دې قانون سرغړونه کوي نو هغه ته زیات نه زیات د 1 میاشتې د قید او 1000 روپۍ جرمانې سزا کېدی شي. خو دې باوجود په پاکستان کې د کم عمرې ودونه کیږي او د یوې اندازې تر مخه په دې هیواد کې د 40% جنکو ودونه په داسې حال کې کیږي چې عمر یې 18 کلونو ته نه وي رسیدلې. د اسلامي نظریاتي کونسل استادو څو ورځې وړاندې د پاکستان قومي اسمبلی د مذهبي امور کمیټې په غونډه کې وویل چې د اسلامي روایتو له مخې د کم عمرې واده جرم ګرځول غیر اسلامي دي. د ګرلز ناٹ برایټس په نامه د کم عمرې ودونو د مخنیوي ادارو یو نړیوال ائتلاف د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ته په اشاره وایي چې دغه د اصلاحاتو په لړ کې یو خنډ دی. کچه هم په پاکستان کې یو شمیر صوبې د کم عمرې ودونو د مخنیوي لپاره د قانون جوړونې هڅه کوي خو دغه قانون عملي کول به ګران وي. بلخو ایف پی خبری اجانس لیکي طالبانو په افغانستان کې له موبایل فون کمپنیانو او صنعتونو د درنې مالیه یا ټیکس مطالبه کړي. د وسلوالو سرچینو ویل دي دا په داسې حال کې دا چې یو خوا جنگي اقتصاد کمزورې شوی نو بلخوا بیا راپورته شوی وسلوالې ډلې په مهمو کاروباري سیمو کې خپل کنټرول مضبوط کړی دی. د پاکستان له کوټې خار سره نږدې په یو خوفیه غونډه کې د طالبانو مرکزی مشرتابه په رسمي توګه له 4 موبایل کمپنیانو مطالبه کړې دوی ته د ټیکس یا مالیه ورکوي چې په بدل کې به د دوی تنصیبات او کارکوونکي نه په نښه کیږي. د محصولاتو کمپنیانې وایي طالبان وروستو له هغو ټیکس لګولو ته پام شوی چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې افغان حکومت اعلان وکړ چې په موبایل کمپنیانو د 10% اضافي ټیکس لګولو سره دوی ته په 2 ورځو کې 80 میلیون افغانۍ راجمع شوي دي. وسلوال له ډېرې اوږدې مودې راهیسې په افغانستان کې د محصولاتو شخصي ادارې په نښه کوي، ستنې ورله غورځوي، د دوی انجینران اغوا کوي او پردې یې مجبوروي چې ناارامه سیمو ته خپل مواصلات بند کړي چې دارنګ د دوی د وسلوالو د ځای معلومات په ډاګه نشي. خو دا لومړی ځل دی چې طالبانو له افغان موبایل کمپنیانو د ټیکس یا مالیه غوښتنه کړې، کوم چې په دې هیواد کې د طالبانو د مخ په زیاتېدونکي رول او د حکومت د کمزوري کېدو عکاسي کوي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسو سره اسوسییټډ پریس ایجنټس د تیر کال پاریس بریډ کې ککړ د 2 کسانو په اړه مقاله لیکلې ده. د ایجنټس په مقاله کې لبرید سره تړاو لرونکو 2 کسانو سمی ام مور او شراف الموزن د شونته کتنه شوې ده چې د پاریس په خوښه یو خارګوټی کې شونتیر کړي وو. تفصیل درته ملیحه امیر ساده وړاندې کوي.
ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنسی د تیر کال پیرس برید کې ککړ د دریو کسانو په حواله لیکي په 2012 کال کې له دغو دریو کسانو یو تن سمی امیمور د پولیسو تر پوښتنو ګرویزونو لاندې له فرانس نه د تګ خواهش څرګند کړو، خو ویلي چې د بېګناو انسانانو د وژنې خلاف دی. خو بیا له هغې درې کاله پس له شام نه د واپسې وروسته په یو کنسرټ کې په لسګونه کسانو وژل. ایسوسیئیټډ پریس خبری ایجنسی سمی امیمور او دغه د بل ملګري شراف المؤذن په اړه لیکي چې د پیرس په مضافاتو کې د درنسی لسیمې وو. داسې باور کېږي چې د دوی بل ملګری سمیر بوابوت اوس هم په شام کې دی. ارجنس لیکي له درانسی نومې سیمې پیرس ته تک پر ریل ګاډي کېږي. په دغه ښارګوټي کې د بېلابېلو نسلونو خلک پاتې کېږي چې زیاتره منځنۍ طبقه ده. امیمور د یوې ودانۍ په درېیم منزل کې اوسېدو او ملګري یې هم ورسره په لږه فاصله کې پاتې کېدل. ارجنس لیکي د دواړو ملګرو له فوټبال سره مینه وه او اسلام یې د ملګرتیا یو مهم جز و. په 2012 کال کې المؤذن پلټونکو ته ویلي چې بیروزګاری خوخه ده ځکه چې خپل مونږ پاره مکولی شي. داغه په خبره یو وخت یې له یوې کمپنۍ سره کار کولو نو په سم ډول یې پر مذهب عمل نشو کولی. هم دغه لامل و چې هغه په یو مسلمان هیواد کې د اوسېدو خواهش څرګند کړی و. اجنسی کې بلخوا امیمور پر روزګار و چې څه موده په دوکانونو کې کار کړی او بیا په 2011 کال کې یو بس ډرایور شو. اجنسی کې که څه هم دغه یو ښه کار و خو د امیمور خوښ نه و. په اکتوبر 2012 کال کې هغه له دغه کار نه استعفا ورکړه. امیمور له هغې لس ورځې وروسته په دې تور ونیول شو چې یوې بارنۍ وسله والې ډلې سره یې د یو ځای کېدو هڅه کوله. اجنس لیکي هغه وخت یو تفتیشي افسر د پوښتنې په جواب کې چې ولې خپل کار پرېښود، امیمور وویل چې په بس کې د سورلو له رویې نه تنګ راغلی و. د هغه په خبره کله نه چې دغه کار پرېښو نو اوس ورته د درد احساس هم کم کېږي. خو بیا د اجنس په خبره هغه او ملګرو یې پلان لرلو چې فرانس پرېږدي. په دغه وخت کې هغوی د یمن، پاکستان، افغانستان او تاجکستان په اړه معلومات ترلاسه کول او پر فیسبوک له یو فرانسوي سره ملګري شو چې دوی یې مالي هیواد ته تللو ته هڅول. اجنس لیکي په 2012 کال کې المؤذن او امیمور کلب کې د ډزو تربیتی کلاسونه هم اخستی وو. د دې لپاره د 20,000 یورو قرضه هم اخستی وه. اجنس لیکي پلټونکو دا نه دي څرګند کړی چې امیمور له شامه کله فرانس ته تللی و. داغه د کورنۍ له خبرو داسې ښکاري چې فرانس ته په واپسې هغه وخت خبر شو کله چې د 14 نومبر برید کې نوم له برید کوونکو یو وښودل شو. په هغه شپه 130 کسان وژل شوي وو. المؤذن د دسمبر پر 24 په امریکایي هوایي بریدونو کې ووژل شو.
دا وه ملیحا میرزاده. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د تیرو درې اونیو راهیسې په هوایي او ځمکني عملیاتو کې د داعش وسلوالو تر 200 پورې جنګیالي وشلي دي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باس محمد عابد را کوي.
ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په ځینې سرحدي ولسوالیو کې داعش وسلواله ډله په فعالیت بوخته ده. خود ننګرهار امنیتی چارواکی وایي چې د تیرو دریو هفتو په دوران کې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ځمکني او هوایي عملیاتو په نتیجه کې تر 200 پورې داعش وسلوال وژلي دي. په دې اړه د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د دوشنبه په ورځ مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ ټول امنیتي ځواکونو تقریبا په دوه درونه کې تر 200 ډیر وسلوال داعش وژل شوي دي. هغه د هسکی مینی په ساحو کې چې هوایي بمبار شوی دی او همدارنګه د بټي کوټ او کوټ په ساحو کې او د اچین په ساحو کې چې د وسلوالو خصوصا د داعش ډیر مهم رهبران وژل شوي دي، ډیر مهم افراد وژل شوي دي او د دوی د جبهې لیکې ډیر ضعیف شوي دي.
جنرال شیرزاد وایي چې د هسکی مینې ولسوالۍ اړوند په وایي بریدونو کې د داعش وسلوالو یو شمېر درنې وسلې او مهمات هم لمنځه وړي دي.
د هسکی مینې په مربوطاتو کې د وسلوالو تقریبا 40 نفره ډیر مهم افراد وژل شو. هارون بابا په ساحه کې او د ګورګوري په ساحه کې چې د دشمن یو مل زیکویا کې یو مل دشکا یو 82 ملیمتری توپ او د غو خفه سلاح هم لمنځه تللی ده. د دیبالا د شابی په کلی کې زموږ هوایي ځواکونو هلته ډیر شدید عملیات ترسره کړل او بمبار دی وکړي چې د هغو په نتیجه کې هم تقریبا تر 40 نفره ډیر وسلوال وژل شوي دي او د هغو وسلې او مهمات او قرارګاوي له منځه تللي دي.
د یادولو ده چې د ننګرهار په هسکی مینې، بټي کوټ، چپرهار او وچین ولسوالیو کې داعش وسلوال د دولت پر ضد په فعالیت بوختي. خو جنرال شیرزاد وایي چې د دوی ګډ امنیتي ځواکونه اوس د دې وړتیا لري چې د هر ډول وسلوال تهدید مخه ونیسي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
زمانگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تا سورے دا کرمے دا صدی بازار دکانداران وائی چی پولیٹیکل انتظامیے اتو ملگری نیولی دی چی برزی دی دوی احتجاج پیل کردی دی او تراغی با خپل دکانونا او مارکیٹونا بند ساتی چی ملگری خوشی شوی نوی دا دکاندارانو دا دی احتجاج او دا پولیٹیکل انتظامیے دا غبرگون پاڑا دا تاریک اورکسی دا ریپورٹ اورو
تصدی بازار د دکاندارانو د تنظیم جنرل سیکرټری حاجی منور خان مشال رډیو ته ویل چې انتظامی د دوی د تنظیم د صدر په ګډون اتر نور دکانداران دی ولی او احتجاج به د دغه کسانو تر خوشی کولو دوام لري.
حاجی رفنجان عمر 15 کال کوله عمر لري کنه څه څه پرې چې د دې کابل خدا د تنظیمي ته کوکونه سي ته لوښ سوالو کنه دې دې باندې موږ ساحه پاسو یو څه څه پرې زموږ د مطلب نه منځور شي چې تاسو څنګه د تنظیمي حکومت نیولی دا با عزت
راپورون تر ماخه په سیمه کې احتجاج د اعلان وروسته د ساده بازار په مکمله توګه تړل شوی دی. سید الله جان په نامه د باړو سیمې یو ځای کس مشال رډیو توای حکومت د زر تر زره د ساده بازار خلاص کړي ځکه چې بازار د بندیز له امله دوی په سختو مشکلاتو کې دي.
چې د بازار کوم نشي نو مشکلات خو به دا وي چې څوک بیماران یو څوک سبزی ولا یو هغه به ضرور یو بلتل دا او یو انګوت به سبزی یو پسې څنګه بل هر باش
د پولیټیکل انتظامی یو چارواکی تحصیلدار محمد ریاض مشال لډیو ته وویل چې دکاندارانو د مارکیټ مخې ته ولاړ یو کیبان په زور لرې کړی چې دا د انتظامی په کار کې مداخلت دی. محمد ریاض زیاته کړه چې د دکاندارانو سره یې خبرې اترې روانې دي او ډېر ژر به دغه مسله هواره شي. ساده بازار کې د وشمیره تر مخه 2000 زیات دکانونه او هوټل دي چیرته کې د غیر چاپیراسي مخالک د خپل ضرورت پوره کولو لپاره هم دغه بازار ته راځي. تاریک ورغزه مشال رادیو پیښور.
د بلوچستان اسمبلی خزینه غړي وایي د کار په ځایونو کې د ښځو د جنسي زورونې پر ضد پاس شوی قانون به له کوره د باندې د ښځو د کار لپاره ماحول سازگار کړي. د بلوچستان اسمبلی په دې وروستیو کې یو قانون منظور کړی چې تر مخه یې هغه کسان د سزا سره مخ کېدای شي چې په دفترونو کې ښځې زوروي. فرخنده اسد په دې اړه دا رپورټ جوړ کړی دی.
د بلوچستان اسمبلی د تیر خالی په ورځ د کار په ځایونو کې د ښځو سره د ناوړه سلوک یا غلط رویې پر ضد قانون منظور ک. دغه قانون د اسمبلی غړي شمع اسحاق وړاندې ک. په دغه وخت شمع اسحاق چې د خیر خیګړې او د ښځو د پرمختګ د کمیټې مشره هم ده وویل د دې قانون سره به د کار په ځایونو کې ښځو ته په یو ښه ماحول لرلو کې مرسته ترلاسه شي. دا چې د کار په ځای کې د غلط رویې سمانه ده په اړه د پېښور های کورټ وکیل روبینا ناز وایي
ڈپارٹمنٹ یا سیمی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ یا فیکٹریز بھی پبلک پلیس چلتا زنانا تنگولو کوشش کئی اور سنگ تنگولی یو خدا دا چې هغه چاله لاس دروړي بل هغه چې هغه صرف خبرو پر ذریعہ مانی بل دادا چې اشاره صدا چې دغه کی سوک سړی یا ایمن خزم کې چې تا تنگو اتنګې کې دې یا ست پروموشن چې دې هغه ما سشار ته لګې چې نه تما سره دا خبره وکا تما سره غپ لګوا تر چې زما افس کې اسې به سکینه کنه نو بس ستانو کری منګه ختمو دا دې کې کافی دا چې شنګنه
په بلوچستان کې دا لومړی ځل دی چې د کار په ځای کې د خزو سره د غلط روی او یا ناسم سلو خلاف قانون پاس شو. د بلوچستان اسمبلی غړي مای اچکزی وای دا یو خګام دی او لدی سره با په دغه صوبه کې د کارکونکو خوځو پښمیره کې زیاتواله راشي.
دا ول شوم د پر ډیر مسله او چې په هر ځای کې په دې پر کار پر ځای په دفتر او په هر ځای کې دې چې کوم هراسمنت دي او څه دي چې کوم څنګه ول کوله به چې کوم رنګ توڅر کولې په مختلف په الفاظ کوم چې موږ په دې کې هغه شی شول د ترامیم عمل خونو دی ویل چې دې کې کوم پرشن چې هغه پنشمنت دی نو د کوم پنشمنت نو موږ دا ویل چې هغه چې کوم ترمیم موږ وکړي کوم امندمنت موږ وکړي هغه چې موږ د دا کوم جرمانه چې موږ شی شول هغه موږ زیات شی شول تقریبا د موږ چې یو لک روپۍ به کوي نو د دې څه موږ ډېر امیدونه دي چې د دې څه به ډېرې ښځې یا انجینر تاسو کوشش کوي چې دا کور باندې ولاړ شي او جاب
دا قانون د صوبې اسمبلی په متفقه تور منظور ک سپوږمۍ اڅکزی وای د صوبې حکومت پر دې هم کار کوي چې د خوځو د شکایتونو د لری کولو په غرض یو هیلپ لاین جوړ کړي. د بلوچستان د صوبې اسمبلی یو په خوانی غړی او په دغه صوبه کې د خیر خیګړي او د خوځو د پرمختګ کارکونکو سمینا سعید وای دا یو ښه ګام دی خو دغه صوبې خزی او نجونې د ځینو نورو مهمو مسلو سره مخامخ دي چې باید په اړه یې کار وشي.
جگہوں پر جا کر آفیسز میں کام کرتی ہیں
زمن کمی خویندی چھے پا مختلف دفترون و سکولون کی کار کبھی دا بل داغی لپارا دے کسا ہم دا یو خ قانون دے خود بلوچستان دا خوز و مسئلی نوری دی اگر دا صحت و تعلیم سہولتون نن لری پا کورونو کی پاکی و بن لری باید پر داغو مسئلوم خبری ہوشی چھے جوان دیے آسان شی او یوازی لداغی سرا دا بلوچستان خزی خوشحالی دے شی
بلوچستان کی عورت خوشحال ہوگی.
دغه قانون وړاندې کوونکی شمع اسحاق پر دغه وخت وویل چې په صوبه کې داسې څه قانون نه وو او اوس په لدې سره خود ته د کار په ځای کې یو ښه ماحول ترلاسه شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکړي
وګ ورته ونیسي
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپگونا تر سحر نهو بجو پوری
انٹرنیٹ
www.divaradio.com
مشال ریڈیو تاسو رین اسمینا د جنوبی وزیرستان یو نه کلنا شپونه چینه ده یو روزی په بم خبراغله او خپته والوته د ناسمینې تر نور ځای خلک وای چې ناسمینا له ډېرو مشکلاتو سره مخ ده باید چې لای سره مرستي وشي. د مشال ریډیو خبریال سلام مسعود د دې شپونې او نورو کسانو سره خبرې کړې دي او دا ریپورت یې را لېږلې ده.
د دغه پېښې په باره کې ناسمینا مشال ریډیو ته په دا رنگ ورځه دا
غرتا تلې وی زمې جن په ولې بام رو داز ولل مش درې ملګری وی ایوا مختبا اغا بچوا ز په مان چې و مون افشا ده نه پرشوا ابل لش کې زخم شوا
ناسمینا لیا په دغه رنگ ورځلې پر ارجلې نور کا بالیون تا س حکومتیم رسته ور کولې شي د ناسمینا تر ملک عبد القادر د پښتنا په دارنګ جوابوي
د اخر طرف ته تللی و او زه او میژه په وله کنه چې کا د مکا وشو او هغه چې میژه اووز ورغه د میژه ارمي ته هاند اپیل وکړ خو هغه سره هیڅ باندې باس نه وو او هغه جنا میژه ډیر تم ورا سوال کنه او وسا نه کومه د میژه سره هیڅ هم داتو نه کړ چې جنادو کنه داستریز کنه تر عمر دغه عمر زیاس کنه ای بیان وسو کنه
د دغه سیمه یو بل قبایلی منظور مسعود ویایي چې خلی یو نزمینا نه په دغه رنگ نور ډیر قبایلی مړه پر ارجلی او دیندیا څخه دا خطرې لښتا دی
دا یو کیا نه دوه نازمین غوند دولت ډېر شزینه ډېر سړیون په دا بامینکشه وراتی دی او پاغاکشه مرشوی هدی ډېر زخمیون دی دا خلک هند یا د امن په نامه بنده پوس ولاجی ورته ته چې میجه علاقہ کلیر کړی دو او پاغا علاقہ کښه بامینا شختی او مزید ها د داسې د خلک د ورزاول په بامینکشه د بچیون د نور شزینه او دغه خطر دورته هغه علاقہ کلیر نه دو صفان نه دو پاغاک شه ابامینا شختی چې کوم فوج د زوند سیفټی د پوره شخړی وی
د نظمینا د مالیم لا تر د پاره مې چې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام سره تماس ونی و هغه په لاندو ټک چوک شو ویل چې کا حق چې ولرم لا تر باې وکو بلور ته د دغه سیمه قبایلانو غشتنه وکړه چې د امنیتی فورسز چارواکي دې پمزکې کارلی دا بمونا لره کی اولاد دی سمیت دی او سے دن کیو دی جغورن دی پارا دی اگاہی بندو بست وکی سلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال ریڈیو ستاسو پخوخا ستاسو پجبا
د پاکستان وفاقی حکومت د یوټیوب خلاصولو اعلان کړی دی او د لړکی پاکستان ټلی کمیونیکیشن ادارې د ملک ټولو نورو ادارو متعلقه ادارو ته هدایت جاری کړی دی چې په پاکستان کې د یوټیوب خلاص کړي. په پاکستان کې لیکوالان، استادان او دغسې نور خلک د حکومت د پریکړې ته څنګه ګوري د سراج زهیر په دې رپورټ کې اورو.
نن ته هی په ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي او چارواکي وی چې حکومت ته ګوګل ویب پانی سره یو لوزنامه وکړه چې په یوټیوب باندې به هیڅ قسم لنجمن یا د سپکاوي سم مواد نه اپلوډ کیږي او کچا خلاف ورزي وکړه نو دوی به دغه مواد په فوري توګه له یوټیوب لر کوي. د نوموړي په وینا چې لدی رستو وفاقي حکومت د یوټیوب پرانستلو اعلان وکړو او له پرونه په پاکستان کې یوټیوب خلاص دی او خلک کولی شي چې په http://www.youtube.com باندې په پاکستان کې یوټیوب خلاص کړي. په پاکستان کې د یوټیوب سګټي او راتلونکي کې حکومت له دې لړکي سپکار دي. کلچ مشال ریډیو د پیښور انجینیرینګ یونیورسيټي یو استاد ډاکټر ناصر احمد نو پختل نو هغه اووی نن په جدید دور کې یوټیوب د زده کوونکو په شمول د هرچا ضرورت دی. نو بای چی حکومت په پاکستان کې د انټرنیټ د چارو لپاره ماهرین واخلي نو راتلونکي کې به دا قسم مسلې نه رامنځته کیږي. نو موړي اووی
ټیکنیکلی هغه لپاره د لړکي چې کوم چې نو کولر کار دي هغه خدمات غوښتل پکار دي او د نه باندې شنو بلاک کې شي. دا څه ګرانه خبره نه ده. حکومت په دې کې حقیقي تور په دې خبره کې چې نو دې چې سپیوي نو هغه دې د دې خلکو هنرمندانو چې نو خدمات واخلي.
هم دا شن چې مشال ریډیو په مردان عبدالولي خان یونیورسيټي کې د صحافت استاد او په سوشل میډیا باندې ایم فیل یا لوړز د کړې تر لاسه کون کې ضیاء الله همدرد نه په دی اړه پوښتل نو دا هغه ویناوا
زمو په خیال باندې دا حکومت چې دا پاکستان کې په یوټیوب باندې کوم بندیز لګولې دا د زمو چې کوم طالب علم دي کوم علمي خالق سیداد اغي سره چې ګمنه چې دا یو زیاتی غونډه او کله چې دا قسمه په خیر شي نو دا سفارتي مسلې دا په سفارتي توګه باندې خلک پورته کی دا یوټیوب او انټرنیټ او دا د انفارمیشن یا د معلوماتو یا د اغي ذریعہ دي. دا یو د انفارمیشن یا د کمیونیکیشن یو بهترینه ذریعہ او د بد امر غبازو کډ داسې خلک راشي چې دا په وجه غټول سیستم ته نقصان نه رسي. حکومت په کاري زمو په خیال باندې چې خلکو د یو کس د جاهلیت یا یو کس د حقوقیا په وجه باندې کم از کم د طالب علم یا کم از کم د علمي خلک دي غټول خلک دي د یو کس
مشال ریډیو د وکیل او لیکوال اکبر الدین په دې حق له پوښتل نو هغه اووی حکومت له به اوس د یوټیوب خلاصول وروسته ډیر سنجیده ګامونه پورته کول پکار وی چې راتلونکي کې د یوټیوب بندول ضرورت پیښ نشي.
په دو اړه خو باندې خبره کول غواړم. یو دا چې دا کوم اقدام خو شنه دا خو شو په یو معنی باندې خاص کر دا هغه نسل لپاره دا د سټوډنټس لپاره دا هغه نه ټول لپاره سوچ چې دینا یو مثبت کار اغسل غواړي خو دې کې باندې دا کار چې حکومت وخت با یو داسې میکانیزم بجوړي چې دا غي په ذریعہ باندې داسې مواد چې هغه یو چا مذهب ته نقصان یا په بچا پرسل کریکٹر ته نقصان رسي یا په یو قوم کریکٹر ته نقصان رسي مطلب دا چې دا غي نه انار کی پیدا کیږي او یا اشتعال پیدا کیږي. نو حکومت با داسې قسمه یو سنتر ایکټیویټی په دې باندې لګي یا چیرې داسې حالات سره مخ نشي او دا چې کوم سورسز دي چې دا د خلکو د فائدو لپاره دا بند نشي.
یاد دي چې په کال 2012 کې د سپتمبر په ولسم نیټه د پیغمبر اسلام پشان کې د سپکاوي په تور کې په یوټیوب باندې په پاکستان کې بندیز لګولې شوې وو او له دې وروسته د زده کوونکو په شمول سیاستوالو وکیلانو او سپریم کورټ هم د یوټیوب د خلاصولو حکومت ته ویلې وو. سیرات ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لیډیو تاسو را اوریدونکو اوس د خبرونې په خپله شیبو کې او زلبیا د عبدالحی کاکړ نه لند خبرونه اورو.
د خبر ایجنسی په وزیرډنډ سیمه کې په ځانمرګي حمله کې یو لس کسان وژل شوی او لشلو زیات ټپیان دي. د پېښنن څه ویدا چې په کې د ټرایبل یونین اف جرنالست خبر ایجنسی څنګه مشر محبوب افریدی او د خاصه درد واکلاین افسر نواب شاه هم شامل دي. تازه خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم په مشرۍ تهران ته تللی پلاوی له ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره څو شپې مخکې لیدل. تر دې وړاندې نواز شریف د ایران د دفاع وزیر سره ولیدل. د دې لیدنو جزئیات له مخې ته نتي راغلي. په کورمکې نن دکاندارانو د خپل ملګرو د نیولو پر ضد بازار تړلی دی. د سدي بازار دکاندارانو د سازمان جنرال سیکرټري حاجي منور شاه مشالې ټول پولیټیکل انتظامیه د دوی د سازمان د مشر په ګډون اته دکاندارانو نیولې دي. د پاکستان یو چارواکی وایي د انټرنیټي لټون ویب پاڼې ګوګل سره تر تړونو وروسته له یوټیوب پاڼې بندیز پورته کړی دی. د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي پرون اعلان وکړ چې خلک اوس یوټیوب کتلای شي. د سین حکومت اعلان کړی چې په جماعتونو کې به د جمعې د ورځې خطبه اوس ملایم په خپله خوښه نه ورکوي. دا خبره پرون د سین وزیر اعلی د مذهبي چارو سلاکار عبدالکریم سومرو په سکر ښار کې د خپلې غونډې پر مهال وکړه. او تازه خبر دا چې افغان چارواکي وایي د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د زوړده سړک په سیمه کې د بی پایلټ الوتکې په برید کې درې مشکوکه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي د سه شنبې په ورځ مشر لري ټول دغه برید نن شاوخوا دوې بجې په یوه سراچه ډوله موټر سوی. د افغانستان ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیزه اداره وایي د سولې په خبرو اترو کې باید ښځو ته ونډه ورکول سي. د دې ادارې مسؤلې زرقا یفتلي نن کابل کې د دې ادارې د موندنو د وړاندې کولو په مال وویل د سولې په خبرو کې د ښځو نه ګډون به د خبرو بې نتیجې پای ته رسېدو سبب سي. د افغانستان د نوې ملي جبهې مشر نور الحق احدي وایي د راتلونکي انتخابات له اعلان شوې نیټې سره اتفاق کوي. د ایران د مرکزي بینک رئیس وویل د نړیوالو د اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو له امله به دا هیواد لږ تر لږه 2.5 ډالره چې مخکې کنګل شوي ترلاسه کړي. او د افغان ولسمشر اشرف غني له خپل ایراني سیال ته د اقتصادي بندیزونو په لرې کېدو مبارکي وکړه.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجوده مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدلی شئ. دې سره درنه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.